السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې. لاندې خبري برخه کې به د راپورونو په برخه کې ووري چې ټاکل شوې سبا د مسکو فارمټ غونډه جوړ شي. په دغه غونډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ګډون کوي. دا چې په دې غونډه کې څه ویل کیږي او د افغانستان په حالاتو به یې اغیز څه وي په دې اړه درته راپور وروسته راځي. خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دفتر کرنډیکر وایي په افغانستان کې به د ښځو او نجونو د ملاتړ د ټولو افغانانو لپاره د بشري حقونو د ترویج او د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. اغلی ډیکر دا خبره پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلې ده او په دې ټویټ کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د تیرو دریو کلونو له هڅو مننه کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ په یو بیان کې خبر ورکړی چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي تام ویست ماموریت پای ته ورسید. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د قطر له پلازمینې دوحې فعالیت کوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ټولنې او د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی کې د خبریال حکمت آریان نیولو ته اندېښنه ښکاره کړې ده او د هغه د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه کړې. دغه دوه مرکزونو پرون په جلا جلا بیانونه کې وویل چې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو روان وضعیت دا څرګندوي چې هلته لا هم د واکمنو لخوا رسنۍ او خبریالان تر سخت فشار، سانسور او ګواښ لاندې دي. د غزنی د ځایي سرچینو د معلوماتو له مخې د طالبانو استخباراتو درې ورځې مخکې د خوشحال راډیو خبریال حکمت آریان له خپل دفتره ورسره بیولې. خوشحال راډیو نږدې و میاشتې مخکې په غزنی کې فعالیت پیل کړ. دا خصوصي راډیو سیاسي، اقتصادي، اجتماعي، کلتوري او دینی پروګرامونه خپروي. ټاکل شوې ده چې په کابل کې د سوداګرۍ او پانګونې خونه د امام ابو حنیفه په نوم دریم نندارتون جوړ کړي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي چې په دې نندارتون کې به د افغانستان منځنۍ او جنوبي اسیا هېوادونو، چین، ایران، ترکیه او جاپان تولیدات په څه باندې وسو غرفو کې د یکشنبې په ورځ نندارې ته وړاندې شي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې په دې نندارتون کې به چې او ورځې به وي د کرنې، غالیو، کانونو، روغتیا، لاسي صنایعو، ماشین آلاتو، ترانسپورت، لوجستیک، ودانیزو توکو، مخابراتو او یو شمېر نورو کورنیو او بهرنیو توکو په ګډون د بیلابیلو صنعتي سوداګریزو او خدماتي سکتورونو محصولات نندارې ته وړاندې شي. د هند پولیسو د نشه توکو یوه لویه بسته پرون ونیوله. د پولیسو په وینا دا 1500 کیلوګرامه کوکاین دي چې د بازار د نرخ له مخې بیا 2.5 میلیونه ډالره ده. پولیسو څلور تنه په دې تړاو د ډیلی په جنوب کې نیولې دي او په دې باور دي چې په دې قضیه کې د مخدره موادو د قاچاق یو نړیوال سازمان لاس لري چې مشري یې په نوې ډیلی کې افغانان کوي. د هندي چارواکو په وینا نیول شوو کسانو غوښتل چې دا کوکاین په ډیلی او شاوخوا سیمو کې خرڅ کړي. دوه ورځې مخکې تر دې هم دوه افغانان د محمود وارث هاشمي او عبدالنایب په نومونو له یوې اندازې مخدره موادو سره په ډیلی کې نیول شوي وو. د حزب الله د پخوانی مشر حسن نصر الله زوم حسن جعفر قصیر په سوریه کې د اسرائیل په یو برید کې وژل شوی دی. امریکا د حزب الله ډله چې د ایران له ملاتړه برخمنه ده د ترهګرو په توګه پیژني او اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې. د حزب الله سیاسي ډله د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د سوریه د بشري حقونو د څار یې ویل لندن میشته ډله پر بنسټ راپور ورکړی چې قصیر د هغو دریو کسانو په ډله کې و چې دمشک پر یوې هستوګنیزې ودانۍ د اسرائیل په هوایي برید کې ووژل شول. سرچینو دغه بنسټ ته ویلي چې دا برید پرون ناوخته د دمشق ښار په المزا سیمه کې شوی دی. ویل شوي چې تر برید لاندې راغلی دغه ودانۍ د حزب الله ډلې اړوند وه. اسرائیل په دې وروستیو کې د حزب الله په وړاندې خپل بریدونه ډیر کړي او د لبنان په جنوبي برخه کې د هغوی پر اهدافو ځمکني عملیات هم پیل کړي دي. او د حماس ډلې پوځي څانګې په تلبیب کې د ډزو او چاقو برید پر مهال د اتو اسرائیلیانو د وژلو مسؤلیت ومانه. دا حمله پرون د یافا په سیمه کې د برېښنایي ریل له تمځای سره وشوه. حماس چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني پرون په یو بیان کې وویل چې د عز الدین القسام وسلوالو د لویدیځ غاړې له الخلیل اشغال شوی ښار د حمله تنظیم کړي. دا وو خبرونه. که غواړی چې دا خبرونه اوریدونکو ته د تحصیل خبرې ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده.
په مسکو کې د افغانستان لپاره غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې به لږ تر لږه د شاوخوا لسو هیوادونو استازي برخه واخلي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د غونډې ته وربلل شوی او نوموړی د غونډې ته روان شوی دی. د روسیې په ګډون د مسکو د فارمټ یو شمېر غړي هیوادونه په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه فعالیت ته اندېښمن دي. دا چې د سبانۍ غونډې اجنډا څه ده، څه پکې ویل کیږي او په دې اړه د کارپوهانو نظرونه څه دي، په دې اړه به د احمد شبر راپور واورو.
د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت وینده ماریا زخاروا وایي چې د اکتوبر په څلورمه به د افغانستان په اړه د ماسکو فارمټ شپږمه غونډه جوړه شي. د ماسکو فارمټ د 2016 کال په دسمبر کې پیل شو چې پکې د روسیې، افغانستان، چین، پاکستان، ایران او هند استازي سره جرګه شول او د افغانستان اړوند مسایلو په اړه بحث او خبرې وکړې. پروسه شکل 15 نور هیوادونه قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د فارمټ ته ورزیات شول. د سیاسي چارو کتونکي شاه محمود میاخیل په دې باور دی چې د سیمې هیوادونه د افغانستان امنیتي وضعیت ته اندېښنه لري، ځکه دا ډول غونډې جوړوي.
منطقي هیوادونه د سیمې هیوادونه په خپل افغانانو نه او ویره لري چې د کوم حالت په افغانستان کې دی دا قابل قبول نه دی او دلته افراطیت ورځې تر بل اضافه کیږي. او طبیعي خبره چې افراطیت اضافه کیږي نو دلته افراطي بیا د مرکزی آسیا دی او داعش کی یا د شرقي ترکستان اسلامي تحریک ډلې دي، دا ټول دلته د طالبانو د قدم سره یو ځای په کلونو فعالیت درلودلی دی. نو دا تشویش دی، نو ځکه د افغانستان سره دلچسپي لري.
د ماسکو فارمټ پنځمه غونډه پروسه شکل په همدې ورځو شپو کې د روسیې په کازان ښار کې جوړه شوې وه. د غړو هیوادونو ترڅنګ د سعودي عربستان، قطر، متحده عربي اماراتو او ترکیه استازي هم د تیر کال په غونډه کې د میلمنو په توګه برخه اخیستې وه. د تیر کال په ناسته کې د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر فعالیتونو اندېښنه ښکاره کړې وه. په دې چوکاټ کې د 2022 او 2023 کلونو په غونډو کې هم په افغانستان کې د ترهګرو هلو ځلو ته اندېښنه ښکاره شوې وه او په افغانستان کې د یو پراخ بنسټ حکومت د جوړېدو غوښتنه شوې وه. د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د ماسکو فارمټ په دوهمه غونډه کې د طالبانو استازو ته بلنه نه وه ورکړل شوې، خو پروسه شکل هم د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د کازان غونډې ته بلل شوی و. سشکل د روسیې د تاس آژانس څخه خبر لمخې د ماسکو فارمټ د غونډې ترڅنګ به د جمعې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره دوه په دوه هم خبرې وکړي.
لشخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبخالو،
خبرونه او راپورونه. لومړی ل ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر افغان سوداګر وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خرلاچی دروازه له نه ورځو بند وروسته د سوداګریزو موټرو پر مخ خلاصه شوې ده، خو لا هم دوی د سوداګریزو توکو د لیږد په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دوی د غرض وایي چې د خرلاچی ترڅنګ د تورخم له لارې هم د سوداګریزو توکو لیږد را لیږد پیل شوی، خو د پېښور او تورخم ترمنځ لار هم تړلې او دوی د شلمان بدیل لار کاروي چې هغه هم ستونزمنه ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د سوداګرو پر مخ د تورخم لارې د خلاصېدو په غوښتنې سره وایي چې د خرلاچۍ لارې په خلاصېدو سره د افغانستان په سوداګرۍ کې یوازې 10% تحرک راځي. نور تفصیل به له سنا کاکړه واورو.
یو شمیر سوداګر وایي سره له دې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خرلاچی پوله له نهو ورځو بندیز وروسته بیرته پرانیستل شوې او همداراز د تورخم له لارې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ په تدریجي ډول سوداګري بیرته پیل شوې، خو دوی لا هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی وای خلل چې لاره چې په سیمه کې د دوو قومونو ترمنځ د سختو نښتو له امله د سپتمبر په 1 بنده شوې وه، د اکتوبر په لومړۍ نیټه بیرته پرانیستل شوه، خو بیا هم ډېر لږ شمېر موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کېږي. افغان سوداګر حمید ګل ازادي راډیو ته وویل چې په سوداګریزو توکو بار 11 موټر یې په تورخم او 3 نور یې د خلاچي په دروازه کې له 13 ورځو راهیسې ولاړ دي.
خلاص شوی ده، خو په داسې معنا سره خلاص شوی چې دی نه بند ښه و، نو زموږ خو تمې امیدونه ورځنه و مانځه بند ده. اوس هم پې موټر ور خوشې کړل، هلته ولاړ دي په ګرمۍ کې. د 13 تاریخ موټر اوس هم پکې ولاړ دي، ډېر کم موټر. که ورځ کې مخکې 50 موټر اوښتي، اوس 15 موټر اوښتي.
په ورته وخت کې یو شمېر نور سوداګر بیا وایي چې د تورخم له لارې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري له 13 ورځو راهیسې په تدریجي ډول بیا پیل شوې، او د بار وړونکو موټرو چلوونکو ته د شلمان له لارې د تګ راتګ اجازه ورکول شوې. خو د تازه میوو افغان سوداګر رفیع الله جبارخیل د دې لارې د ستونزو په هکله ازادي راډیو ته وویل.
شلمان باندې گاڑی پریگیدی، شلمان باندې ډېرې غټې ستونزې دي، پاغې باندې اوس هم زموږ موټر نه ځي. زموږ هغه ټیم کې مالونه چې هغه موږ راوګرځو د تورخم په شلمان لار باندې ولېږل، ډېرې غټې ستونزې موږ ته پیدا شولې. هغه مالونه موږ په میلیونو پیسې تاوانونه وکړو. بیا د هغه شلمان لاره چې دا یوه خامه لاره ده، ډېرې ستغې چړیانې پکې دي، هلته چې لوډر ګاډی کش نه کې په خپله ګاډی نه شي ختلی.
دغه سوداګر چې وایي په میلیونونه ډالرو زیان ور اوښتی، د دې ستونزې د حل غوښتونکي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه که څه هم د خلاچۍ لارې له خلاصېدو هرکلی کوي، خو وایي باید د تورخم پېښور لار چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ تر ټولو مهمه لار ده خلاصه شي. د دې خونې مرستیال خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل.
نو د خرلچی لاره هم زمونږ د پاره ښه ده، زمونږ د میوو د پاره، سبزی د پاره، دغه یو حد اقل مشکلات چې حل شي هم ښه ده. یعنی 10% زمونږ په تجارت کې حرکت راځي. د شلمان په نامه بله لاره ده چې هغه خامه ده، هغه باندې زمونږ موټر راځي، خو درنې موټرې پرې نشي راتللی، اکثره ترانزیتي موټرې پرې نشي راتللی، او هغه هم ډېرې کمې موټرې ځي، او هغې باندې هم ډېر مصرف راځي.
نوموړی وایي چې له پاکستان سره د افغانستان سوداګري او ترانزیت د سیاسي مسایلو له کبله 80% کم شوی دی. د تورخم پېښور لار د بیګیاري په سیمه کې د 13 اګست میاشتې له 6 نیټې راهیسې د ولسي احتجاج کوونکو له لوري تړل شوې ده. که څه هم په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د اګست په 20 د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان له حکومته د دغې لارې د خلاصېدو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی. تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان د سوداګریزې ګډې خونې چارواکو هم ازادي راډیو ته ویلي وه چې د بېلابېلو سیاسي لاملونو له امله د دې دواړو هېوادونو د سوداګرۍ کچه خورا ټیټه شوې، او سوداګرو ته یې په میلیونونه ډالرو زیان اوښتی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 1501.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي واشنگتن به د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرائیل د احتمالي برید په تړاو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي. جو بایدن دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې اسرائیل ویلي دي چې د ایران د توغندیو بریدونه به بې ځوابه پاتې نه شي. ایران بیا خبرداری ورکړی که حمله پرې وشوه عکس العمل به یې جدي وي. تفصیل له احمد شبر اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د ایران اټومي پروګرام په اړوندو سیمو به د اسرائیل د برید ملاتړ ونه کړي. جو بایدن یو ورځ وروسته تر دې د خبرې وکړې چې ایران شاوخوا 170 توغندي د اسرائیل په لور وویشتل. ولسمشر بایدن مخکې دا برید بې اغېزې بللی و، خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په ټینګار ویلي دي چې ایران به د دې حملې تاوان پرې کوي. شغلی بایدن پرون مخکې تر دې چې د امریکا د جمهوري ریاست په الوتکه کې سکاټلند ته سفر وکړي او هلته د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو یا جیو په غونډه کې برخه واخلي، د خبریالانو د دې سوالونو په ځواب کې چې که اسرائیل د ایران پر اټومي تاسیساتو برید وکړي واشنگتن به یې ملاتړ وکړي وویل. جواب نه دی. موږ بل اسرائیلیانو سره په دې موضوع خبرې وکړو چې دوی به څه کوي. د چیو ټول غړي موافق دي چې اسرائیل له حق لري چې جواب ورکړي، خو دوی باید متناسب جواب ورکړي. روټرز اژانس د یو شمېر کتونکو په وینا څرګندوي چې د اسرائیل جواب به د اپریل د میاشتې په تناسب، چې هغه وخت هم ایران د اسرائیل په لور توغندې ویشتلي وو، دا پلا سخت وي او دا امکان هم شته چې دا ځل د ایران اټومي تاسیسات یا د تیلو تصفیه خانې په نقشه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي پر ایران به بندیزونه زیات کړي او ټاکل شوی ده د اسرائیل له صدراعظم سره هم وګوري. د ښاغلي بایدن په وینا ایران له لارې وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال کارت کیمپل وایي منځنی ختیځ د چړې له څوکې سره مخ دی او د جګړې پراختیا به د اسرائیل او متحده ایالاتونو ګټې زیانمنې کړي. ښاغلي کیمپل چې په واشنگتن کې د کارنګي څېړنیز مرکز ته پرون آنلاین خبري کولې، د امریکا دریز یو ځل بیا په ډاګه کړه او ویل چې ایران یو ډیر غیر مسؤلانه کار کړی دی چې یو جواب باید ورکړل شي. نوموړي زیاته کړه چې امریکا د اسرائیل د ځینو اقداماتو د ملاتړ په برخه کې خپل دریز روښانه کړی دی او په لبنان کې د اسرائیل د عملیاتو پراختیا ته خپل ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د اسرائیل پوځ په خپلو شمالي پولو کې د لبنان له حزب الله ډلې سره په جګړه دی. د چهارشنبې په ورځ د دې جګړې په ترڅ کې اته اسرائیلي عسکر ووژل شول، چې دا په یوه ځای د تیر یو کال په ترڅ کې د حزب الله له وسلوالې ډلې سره تر ټولو زیات تلفات چې اسرائیلي پوځیانو ته اوړي. ایران پرون وویل چې پر اسرائیلي د توغندیو ستر برید پای ته رسېدلی او غوښتلې چې له دې لارې د نورو خوځښتونو او تحرکاتو مخه ونیول شي.
نیما نړی
سر دمیان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکنونو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه میومنی.
خو هم خځو ته د نارینه او لوري نه کمی پیسې ورکول کړي یا هم بخینه ورکول کړي، ولی اوس بخې دغه کچه را سفر سوې ده.
د کابل اوسیدونکي لیما چې خپل هم بې دندې شوي وایي چې په اکثره کورنیو کې د نارینه ولخوا میرمنو ته د هغو د ضرورت وړ پیسې نه ورکول کیږي. په خبره دا کار د میرمنو د خفګان او په کورنیو کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی، خو ټول نارینه بیا له ښځو سره داسې چلند نه کوي، ځکه د دې سړیو په خبره میرمنې تر دوی د لګښتونو ښه مدیریت کوي.
زما کورنۍ کې ټولې پیسې به پلار به مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې. پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې.
نن په همدې اکله خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. درنو دوستانو، په شرعي او قانوني لحاظ د کورنۍ نارینه د مسؤلیت لري چې د کور د ټولو غړو په تیره بیا د میرمنو مالی اړتیاوې برابرې کړي. د دې ترڅنګ ښځې هم د حق لري چې په خپل خواخه ځان ته د کار زمينه چمتو کړي، په عامه خبره خپلې وګټي او خپلې وڅټي. خدای چې په افغانستان کې له پخوا هم دومره ښځو کار نه کوه، له بلې خوا اوس چې د طالبان حکومت د دوی دندې ورناخیستي او په کور کې نه ولیدي، یو شمېر ښځې دې ته اړ دي چې د کورنۍ له نارینه وسخه د ضرورت وړ پیسې وغواړي. د دوی په وینا نارینه نه یوازې دا چې پیسې نه ورکوي، سلس پکې سپورې هم ورته وایي چې له کومه یې کړي. د کابل اوسیدونکي لیما په دې اکله وایي
په افغانستان کې تر ډیره پورې د ښځو سوند له اقتصادي اړخه اوس ډیر ټکنی سوی ده. پخوا هم ښځو ته د نارینه وو له لورې نه کمې پیسې ورکول کېدې یا هم بخینه ورکول کېدې، ولی اوس بخې دغه کچه را سفر سوې ده چې دوی بیخی ښځو ته د هغوی مصرف نه ورکوي یا هم چې دوی بازار ته لیږي دوی ته ټاکل سوي پیسې ورکوي چې هغه کوم مقدار دوی ورته ټاکلی په هغه باندې د ډېرې خریداري تمه له خپلو ښځو نه لري. او ښځې هم دي چې له دغې ستونزې نه سر ټکوي، وایي چې کومې دوی ته پیسې ورکول کېږي هغه فقطان دی دوی ډیر کم ستونز ورته حلایي ولې د هغو ستونز لپاره چې دوی پیسې ترنه غوړي په هغه اندازه باندې نارینه پیسې نه ورکوي. او بل خبره دا ده چې اوس اکثریت نارینه یو خو دا د ښځو ته پیسې نه ورکوي، بل دا د کومې ښځې کار کې وظیفه کې دی دوی کوم نارینه څه کار نه کوي، دوی څه کوم معاش اخلي، کور ته وړي، د هغه اختیار بخښي ښځې ته نه ورکوي چې هغه په خپل زړه باندې مصرف کړي. له دوی نه پیسې اخیستل کېږي، فقط ډیر کم مقدار چې په زرګونه معاش کې دوی ته په سلګونه روپۍ هم نه ورکوي چې تر څو دوی وکولی شي هغه وظیفې ته چې ځي چې د ځان لپاره یې مصرف کړي. مثلا که یوه ښځه بیرون ځي کار ته، وظیفې ته، هغه ټیکري ته اړتیا لري، هغه یوه ایجاب یا چپنې ته اوس اړتیا لري، هغه بوټو ته ضرورت لري، هغه د لارې کرایې ته اړتیا لري، ولې دغه څه نارینه په نظر کې نه نیسي؟ له دوی نه ټول معاش اخلي، یوازې د لارې د کرایې لس شل روپۍ ورته په لاس کې نیسي او رخصتوي.
میرمن ملالۍ بیا داسې ښځه ده چې په خبره یې تلې په کور کې له دې وجې جنجال وي چې دا ضروري کارونو ته لکه ډاکټر تګ او داسې نورو مسایلو ته پیسې غواړي، خو په کور کې نارینه نه ورکوي.
سره له دې چې میړه مې ډېر معاش اخلي، خو زما او د اولادونو د لګښت پیسې نه راکوي. داسې وخت هم شوی چې له ما سره 5 افغانۍ هم نه وي. اصلا زما او د اولادونو پر وړاندې مې د مسؤلیت احساس نه کوي. میلمه راځي، خپله مې پیسو ته ضرورت کېږي، حیران یم چې له کومه یې کړم. دته چې وایم پیسې راکړه، وایي ښځې پیسې څه کوي. ډېر ځله مجبوره شوی یم چې قرض وکړم، بیا مې د مور له کوره پیسې راوړي او قرض مې خلاص کړی. یو نارینه باید ښځه دومره احتیاج نه کړي.
افغان ژورنالیسته ښکلا چې څه موده وړاندې افغانستان ته تللې وه، وایي چې افغان میرمنې له روحي او اقتصادي اړخه په ډېر بد وضعیت کې وي. د ښکلا په خبره افغان ښځې په هر ډول شرایطو کې د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. نوموړې داسې میرمنې بازار کې په کار کولو لیدلې چې کله یې هم د سړک پر سر څه نه و خرڅ کړي. له ښکلا سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د نارینهوو او میرمنو دواړو په اقتصادي ستونزو خبرې کوي.
که د افغانستان اوسنی وضعیت ته وګورو نو په اقتصادي ستونزې ډېرې دي په کورنیو کې، ځکه اوس ښځې خو لا بېکاره بېکاره دي، ولې د هغې سره ټول سړي بېکاره شوي دي. کاري فرصتونه ډېر کم دي په افغانستان کې، لکه له دې وړاندې به میرمنو مثلا په ډېرو برخو کې کار کوو، بهرنۍ ادارې وي هغوی سره بېکار کولو، یا ځینې داخلي ادارې وي په افغانستان کې چې فعالیت درلود هغوی سره بېکار کوو. اوس دوی ټولې بېکاره دي، خپل عاید نه لري، نو دوی مجبوره دي چې مېړه ته لاس ونیسي او د هغوی څخه پیسې وغواړي د خپل ورځنیو مصارفو لپاره. په افغانستان کې تاسو پوهیږئ هغه یو سنتي ټولنه ده، او تر ډیره پورې سړي یعنی په لاس کې داسې خلاص نه دي چې هغه میرمنې ته پیسې ورکړي، ولې دوی بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي په دې برخه کې. که اولاد مریضیږي نو مجبوره دي چې خاوند ته لاس ونیسي، یا خپله به کوم ضرورت ولري باید خاوند ته لاس ونیسي. هغه هم که ورکړو خطر خه، که ور نه کړو نو حتی بیا لفظي شخړې، کورني جنګونه او دا شیان هم پکې پیدا کېږي. نو دغه ستونزې شته دی، او ډېری بېلګې موږ لیدلې دي چې په افغانستان
بیرون وګوري. له کوره بهر حاکم نظام یې نه پرېږدي چې کار وکړه، خپله یو څه وګټي. په کور کې نارینه چې پیسې ګټي، هغه په عامه خبره په نورو ظلم مصرفوي، هغه اړین ضرورت نه ورته پوره کوي. دا په ښځې باندې څومره منفي اثر کوي؟
دا نه یوازې دا چې په ښځې باندې، بلکې هغه په کورني ماحول باندې په ټوله کې تاثیر کوي. خپل روابط خرابېږي د دې سره، مثلا هغه په کور کې ماشومان لري، په ماشومانو باندې بد اثر لري، د کور نور غړي په هغوی بد اثر لري، ځکه لفظي شخړې له دې نه رامنځته کېږي. او په ټوله کې میرمنه داسې فکر کوي چې زه په کور کې هېڅ یم، ځکه اوس ژوند په پیسه روان دی. طبعا چې هر څه ته به ضرورت پېښېږي، دا چې پیسه ونه لري په کور کې، سړی خو ټوله ورځ په کور کې نه وي، هغه طبعا یا به بیرون وي، کله ناکله مثلا میلمه راځي، یا په کور کې ماشوم ورته مریضېږي، یا بل کوم ضرورت پېښېږي چې په لاس کې پیسه ونه لري خو نه کېږي. نو هغه چې د ورځې مغزې خراب شوي وي، شپې چې سړی راشي، هغې سره مثلا جنګ کېږي، یا د دوی ترمنځ ویل ماویل کېږي، نمدار چې بل اخره د کور ماحول هم خرابېږي. او په خپل مېرمنې باندې حتی اوس تاسو شاید شاهدان وایي، په افغانستان کې ډېری مېرمنې رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي، همدغه اقتصادي ستونزو له امله چې دوی ورسره مخامخ دي. څه موده وړاندې زه کابل ته تللی وم، هلته ما ولیدل چې ډېری مېرمنو خپله حتی په سړکونو باندې کار کولو، مثلا یا بې تغاري خرڅوله، یا بې پیاز خرڅوله، یا رومیان. ما ډېرې داسې مېرمنې ولیدلې، ځوانې به وو چې دوی دا کار کولو. نو دا ټول هغسې دي چې دوی مجبوریت نه راوتلي، هېڅوک له مستۍ نه راوځي. ما چې ولیدل نو د دې څخه دا ښکاري چې د خځو وضعیت په افغانستان کې خراب دی.
بله، تاسو پس له یو څه مودې نه بیرته افغانستان ته لاړئ او افغان میرمنې مو ولیدلې، څومره یې په دوی تاثیر کړی وه؟ طبعا سړی چې ورته ګوري ظاهرا لباسن په دوی کې څومره تغییر راغلی وه؟
ډېر تاثیرات پرې اچولي دي. نوی رژیم ډېری ځایو ته زه لاړم، ځینې ځایونه دي مثلا په کابل کې چې هغلته میرمنې چې ما ولیدلې هغوی بېکاره شوي، مخکې اداقل یو کار درلودو، یو خیاطي به یې درلودله، هغه که کار لري ولې اوس هغه څه چې مخکې دوی کمایي کولی د درلودو اوس نشته، ځکه د کار لکه مخ سره مخ دي، کار نه و، ټول اقتصادي ستونزې کړېږي او میرمنې بیا بیخي په بد وضعیت کې وي. هڅه ډېری ما ولیدلې چې دوی په کراچیو بې شیان خرڅول، دا ډېره دردونکې وه.
په دغسې یو وضعیت کې چې بیرون هم میرمنې کار نشي کولی، په کور کې هم اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي، تاسو مشوره د کورنیو نارینهو ته څه ده؟ دوی دغه وضعیت چې اوس په میرمنو راغلی څه وکړي چې حداقل میرمنې روحیه واخلي؟
یو څه باید زه ووایم چې افغان میرمنې ډېرې قوي دي. که هغوی مثلا پخوا دفتر کې کارونه کول یا بیرون کوم کار درلودلو، حتی په کور کې اوس دوی کولی شي. ډېری میرمنې دي چې د هغوی خیاطي زده ده، لاسي کار یې زده دی، مثلا د ماریو کار دی، ګلدوزي ده، دغه شیان زده دي. که سړی مثلا خپله دوی سب مالی برخه کې کومک نشي کولی، پیسې نشي ورکولی، ګټه وټه یې نشته، میرمنو ته د وسایل راوړي، هغوی خپله کار کوي، شاید دومره وکولی شي چې هغه شپه ورځې پې تېره شي. که وسایل ورته واخلي، کور کې ورته د کار زمینه برابره کړي، اوس دغه د نوي رژیم پر اساس سره په بازارونو کې د افغاني کالیو دغه پیر او پلور بيخي زیات شوی دی. دغه هغه څه دي چې خپل مېرمنې په کور کې جوړولې شي او بیا بازار سره وړلې شي، خرڅولې شي. موږ په بازار کې وګرځېدو، هم لیدل چې ډیرای داسې شین مونږه پیدا کړی چې دکاندارانو وویل وي دا مېرمنې په کور کې جوړوي، نو دوی د وسایل ورته واخلي، کور کې د پامغه باندې کار وکړي، بیرته د بازار ته وړي، خرڅوي. د اداقل یو څه کېږي چې شپه ورځې په سبا شي. زه فکر کوم که په دې برخه کې مې یوازې هغه د کور سړي د خپلو مېرمنو سره لاس ورکړي، کومک ورسره وکړي، اداقل یو څه میاشتنی یا ورځنی عاید بلاغې خلاص سره وړي چې خپلې ستونزې په حلوي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله چې یو میرمن له کاره منع کېږي، په کورنۍ کې نارینه هم دې ته پیسې نه ورکوي او دام خفه یي، اندېښنه لري چې راتلونکی به یې څه کېږي، لاس تر زنې دام کینی، نارینه هم په کور کې ظلم ورباندې کوي، عاید هم نه لري، او دا میرمن هیڅ حرکت ونه کا، هیڅ یو بل بدیل لار پیدا نه کا، نارینه مرسته وسره ونه کا، بل اخره خبر چیرته رسیږي؟
خو خبر هم نه ده چې کورنۍ ته تاوتریخوالی رامنځته کیږي. کله چې تو ګورې چې حولت دیس نه لري، د خوراک لپاره څه نشته، د غسل لپاره څه نشته، په کور کې ستونزې به حد باندې لري دي. د افغانستان تقریبا په ټولو کې که بالغه ونه شي 90% یا 80% ښځې هم د اوس په کورونو کې پر رواني ناروغیو باندې اخته دي او دغه اقتصادي ستونزې سره لاس او ګریوان دي. په ټوله کې کلاس ورکړل شي او یو عادي کارنم، یو خو په ټوله کې دغه افغانان چې دي یو قسم عادت شوي دي چې یو کار ته زړه نه ښه کوي، اراده یې نشته دی. که ته په سړک راوځي یو کراچۍ کې کړي، بیخي هغه شنه ترکاري هم پې واچوې، نو یو لس شل روپۍ په دې ورځې ګټي، خو اراده نشته دی قوي، زړه نازړه دي په دې کې وایي چې شاید ګټه پکې ونه شي. نو اراده چې وشي، فکر کوم د ژوند ټولې ستونزې به حل شي. حداقل که شل روپۍ، دېرش روپۍ، پنځوس روپۍ نه ګټي، د ورځې لس شل خو وګټي، دوه ډوډۍ پکېږي. ولې په ټوله کې که اراده ژوند ته شي او د کار لپاره مټې راونغاړي، فکر کوم ښځه او نر یو ځای لاس ورکړي، د کور یو څه ستونزې به حل شي او له دغه رواني ناروغیو به راووځي، د ژوند د دغه اقتصادي او مالي ستونزو څخه به راووځي.
داسې یو میرمن تا په خپل ژوند کې عملاً لیدلې چې هغه په کور کې ناسته ده، احتیاج محتاج، پیسې نه لري، حتی د موټر کرایه نه لري، په خو او شو گاوان کې دي؟ داسې میرمن تا لیدلې وه؟
ولې نه، دغه اوس چې تللی وم ډېری داسې میرمنو سره زه مخامخ شومه. حتی بازار ته چې به کله تلم، نو دغه سوالګر بېخي ډېر وو، بې حد و بې اندازې، یعنې ډېرې ځوانې ځوانې میرمنې ما ولیدلې چې یو چا ته به لاس اوږدولو، د لسو یا پنځو روپیو غوښتنه به یې کوله. نو دا خپله د همدې ښکارندوی کوي چې دوی څه نه لري، که څه یې درلودله، هېڅوک دې ته نه اړ کېده چې هغوی بیرون راوځي سړک ته او یو چا ته لاس ونیسي. خو فکر کوم دا د ډېرې مجبورۍ څخه کېږي، دوی مجبور شوي او اولاد ترې نفقه غواړي چې دوی بیرون اوزی او سرک باندې کینی بیا د چا څخه څه غواړي. نو ډېرې داسې میرمنې شته دي، حتی ما کیسې ورسره کړې دي چې هغوی حتی لس روپۍ نه لري او وایي چې موږ کله مثلا مجبور شو چېرته لاړ شو بازار ته، یو چېرته د موټر کرایه څه چې بیخي وي، دونه سره سره نه کوي، اولاد مو ژاړي، ګرمي ډېره وه، اوبه رانه غواړي، وایي حتی موږ د دې توان بیا نه لرو چې اداقل یو بوتل اوبه ورته واخلو.
دا ډول میرمنو ته تاسو څه رقم ډاډ ورکوئ چې دا حالات په تېرېدلو ده او راتلونکی به بل اخره ښه شي، چې دوی دومره ځان وساتي ادعقل هغه سي ستونزې دوی ته لجګر خوري نه پیدا نسي؟
ټوله کې د ستونزې لارې وازي دا دانش کې تل چې دوی په کور کې کینی او زړه وخوري. هر څومره چې دا هغه د حل لار لري، که دوی چې خپل همت له لاسه ور نه کړي او هغه څه چې دوی توان لري، هغه څه چې دوی زده دي او هغه څه چې مثلا د دوی په لاس کې دشته امکاناتو څخه ګټه واخلي او د خپل دغه ژوند حداقل کې سل فیصد یا نوي بیخي غلط فیصد ستونزې چې د دوی حل شي په شته امکاناتو باندې، نو دا به لویه خبره وي په اوسنیو شرایطو کې. له شته امکاناتو څخه باید ګټه واخیستل شي په کور کې، او حداقل دومره وکړلی شي چې یو څه وکړي بازار ته وړاندې کړي خرڅ کړي، ځکه اوس خو بیروني کارونه نشته ری، یوازې همدغه پاتې دي. حتی ډېری مېرمنې په افغانستان کې ولیدلې چې واړه چرګوړي اخلي او بیا هغه لویوي او هغه به خرڅوي. یعنی دا یې د ځان لپاره یو بزنس کړی و. هغې ویلې چې زه مې خپل اولاد په همدې باندې ساتمه. نو تاسو فکر وکړئ چې هغې سره یو فکر پیدا شوی او دغه کار یې کړی. که ډېری مېرمنې همداسې دغه خپل فکر لږ وکاروي او په دې باندې فکر وکړي چې په کور کې څه امکانات لرم، څنګه کولی شم چې حداقل مثلا یوه ډوډۍ پیدا کړم د ورځې د خپل اولاد لپاره، دا به لویه خبره وي. یو بله مېرمنه چې زه تاسو ته قصه وکړم، بازار ته راغلې وه، هغې دغه مری اخیستلې. نو ما ترې پوښتنه وکړه چې خلا په دومره ډېرو مریو ته څه کوي؟ هغې وویل چې زه کور کې د وړو نجونو کالي جوړوم، په همدغه مریو باندې ټیکې ورته ارزان بیه اخلم، بیا مې وړوکی زوی دی هغې ته ورکوم او د سړک په سر که مثلا د ما یو نیم سل روپۍ په تللې په 200 خرڅوم 500 روپۍ راته کې ګټه کېږي. نو تاسو خپله فکر وکړئ، هغې سره دا فکر پیدا شوی دی، شاید هغه 1000 روپۍ نهایي سرمایه ولري په دغه کار مصرف کړي وي، ولې د ورځې که هغه 500 روپۍ مو ګټي دي ته لویه خبره ده.
او نارینه او ته څه وایي؟ مثلا دوی که ډېره کمه کمایي کور ته وړي، کم هغه هم په دې سختو شرایطو کې له خپلو مېرمنو سره په حساب نیمه کایا هغه کم قسمت یې ورکړه چې مېرمن دا احساس وکړه چې که نن مثلا زه کار نه لرم، دا د سړی ستا پیسې روړي راکوي، دا به څومره ښه وي؟
تاسو خپله فکر وکړئ، ډېری هغه خلک چې وظیفې درلودلې، کله چې هغه په کور باندې شي او دنده ونه لري او د مېړه لاسته کښېني، هغه به ډېره سختي لري، ځکه دا په ډېرو پیسو باندې روږدي شوي وي، همیشه یې لاس ډک وي، یا بانک کې درلودلې زړه پې ټول وي. که ژوند کې به ستونزه رامنځته کېږي یا له داسې اقتصادي ستونزو سره مخ کېږم، نو بانک مې پیسې شته، اوس خو هغه وضعیت هم نه دی. نو خپله که مېړونه چېرته له ښځو سره کومک ونه کړي په دې برخه کې، حداقل که دوی میاشتې معاش اخلي، دغه معاش نه دوی 1500 افغانۍ مېرمنې ته ورکوي. افغان مېرمنې داسې نه دي چې هغوی سخت شرایط ورباندې راشي او هغوی هره ورځ پیسې مصرف کړي، هغوی ساتي د سخت ورځو لپاره. نو چې فکر کوم یوه ورځ شاید خپل همدغه خاوند په درد باندې وخوري او بېته یې ورکړي. نو که چېرې دوی د خپل معاش نه یا ورځنۍ 10 روپۍ هم ورکړي او هغه دوی وساتي، هغه د هغې لپاره ډېر څه کېږي. نو چې فکر کوم ګډ ژوند دې ته نه وایي چې هر څوک په خپله لار لاړ شي، ګډ ژوند دې ته وایي چې مېړه باید د ښځې لاس ونیسي او له سختو شرایطو یې راوباسي. که نن هغه دن نه لري، نو مېړه باید هغې پیسې ورکړي، ځکه هغه اولاد لري، مصرف لري، ورځنی ژوند دی، تبن یو څه په کارېږي. نو پیسې باید ورکړي او هغه دې ته پرېنږدي چې هغه دا فکر وکړي، زه نن بېدندې یم او پیسې نه لرم، یا زه مېړه ته محتاج یم. نو دا ګډ ژوند دی او د یو بل لاس باید ونیول شي.
ډېره زیاته مننه ښکلا جانې، ژوندې سلامته اوسې.
مننه فرشته جانې، خیر اوسې.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل، په ټولو کورنیو کې بیا نارینه په میرمنو باندې سختی نه کوي. دوی د کور ټوله ګټه د ښځو په واک کې ورکوي، ځکه په خبره یې پوهیږي چې په ځای مصرفوي. افغان لیکوال میرویس ځاځی د همداسې کورنیو له غړو څخه دی. هغه په پیل کې وایي، اول خود د میرمنو بې دندې کول کورنیو او ټولنې ته لوی معنوي او اقتصادي زیان دی، بیا چې په کور کې هم ښځې مالي واک ونه لري، پر دوی لوی ظلم دی.
ښځې بې برخې کول له دندې د یوې ټولنې نیمه برخه ښځې تشکیلوي، او بیا په تېرو شلو کلونو کې ډېری داسې کورنۍ دي چې هغوی د خپل کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړی. نو په داسې یو حال کې د ښځې دندې نه بې برخې کول دا د بشري حقونو او انساني حقونو ته د سپکاوي وروستی حد دی او نقض دی. هغه دا چې ډېری کورنۍ په دې وروستیو کې د بېلابېلو شغلونو د لارې د خپلې کورنۍ اشاوي بتا کوي او هغو ته رزق او روزي تیاروي، او د خپلو د کورنۍ د ماشومانو د خوراک، پوشاک او داسې نور ضرورتونه له دې لارې پوره کوي. خو دا چې په دوی باندې دا د کار لارې چارې ودرول شوې، دا د بشر تر ټولو لوی ضد عمل دی.
له بده مرغه داسې یو رواج وي چې هغه څوک چې ګټه لري نو پیسې د هغه په لاس کې، چې معمولا همیشه نارینه و سره وي. په داسې یو کورنۍ کې یو میرمن چې پیسو ته ضرورت لري او په کور کې هغه پلاری که هغه وروري که هغه میړه یې نه ورته ورکوي، کنه دا څومره یو بد وضعیت ده، څومره منفي اثر کوي په یوې ښځې باندې چې د باندې په ټولنه کې حاکم نظام نه پرېږدي چې کار وکړه، په کور کې د کور نارینه د دې ضرورت نه پوره کوي، کوم څه چې اړین دي هغه نه ورته اخلي، پیسې نه ورکوي، دا څومره یو منفي تاثیر لري.
ګورې کله چې په کورنیو کې د مېرمنو صلاحیتونه اخیستل کېږي او هغې په داسې یو نظر کتل کېږي چې ګواکې دا په کور کې یوازې د دې لپاره اوسي چې خدمت وکړي، د کور کارونه ترسره کړي، او هېڅ ډول صلاحیت د کور په پرېکړو کې یا په مصارفو کې نه لري، او د دې تر څنګ هغونه د کار مسؤلیت پرې اخیستل کېږي، دا پخپله خپل ذات کې د ذهني تشویشونه رامنځته کوي، او دا ذهني تشویشونه بیا په ټوله کې یوه مېرمنه چندې ته کوي. یعنی په دې معنا چې هغه فکرونه او تشویشونه له دې سره مل وي، بیا دا یوه ډېره لویه اغېزه د دې د کورنۍ د اولادونو په تربیت پرېوځي، چې دا نه یوازې نه شي کولی چې تاسو ورسېږي، بلکې د خپلو اولادونو د کورنۍ تربیه او په سمه توګه هغوی لویول پرې پاتې کېږي. دا په دې معنا ده چې په ټوله نړۍ کې تر ډېره حده د کورنۍ د ماشومانو مسؤلیتونه مور ته راګرځي او مېرمنه یې مسؤلیت لري. نو په لحاظه که چېرې یوه مېرمن له ذهني اړخه او بیا له جسمي اړخه آرامه نه وي، هوساینه کې نه وي، نو نشي کولی چې د کورنۍ چارو ته او د خپلو ماشومانو تربیې ته وخت ولري او په سمه توګه هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي.
اوس ورځو دې ته ولې یو شمېر نارینه ټول صلاحیت خپله اخلي، د پیسو صلاحیت، د کور صلاحیت، او مېرمنه دومره حق نه لري چې په خپل سر حتی ډاکټر ته لاړ شي او پیسې را واخلي مصرفې کړي؟
دوی په حقیقت کې له څه نه ډارېږي. اولې دوی نشي کولی صلاحیت مېرمن ته ورکړي، حال دا چې هغوی په ډېرو پرېکړو کې، په ډېرو مسایلو کې ډېرې ښې مشورې ورکوي، د ژوند شریکې وي. دا چې دوی صلاحیت نه ورکوي، دوی یا له دې ډارېږي چې د ټولنې له حیفه نه دوی باوسي او قرار وسي، تر دې چې بیا په راتلونکي کې هغه کسان البته په ټوله کې ټولنه، ولې هغه کسان چې فکر کوي داسې ځینې کړنې، یا د دوی فکر وي چې باید له هغې ښځه محرومه وي، او دوی چې هر هغه څه وغواړي، هر هغه خبره چې وغواړي وي کي او عملي شي. نو زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې دوی له هغه آګاهۍ نه لرې وساتل شي په ټولنه کې چې څه تیریږي، له هغو نه په تیارو کې وساتل شي، او همداسې معبرانه او تل تر تله حکم فرما وساتل.
تاسو سره لدې چې له کوره بهر دنده لرو، په یوې کورنۍ پورې تړلي یاستو، نو طبعا کولی سو خپله کورنۍ هم د بېلګې په توګه یاد کړو. تاسو په کور کې دا موضوع څنګه ده؟ تر کومې اندازې پورې ښځې د دې حق لري چې دوی له هغو پیسو نه چې نارینه ګټلي مصرفې کړي؟
ډېره مننه. د کومه ځای چې زما یادېږي، زموږ کورنۍ کې له ماشومتوبه بیا تر دې چې زه خپله په دنده شوم، ټولې پیسې به د میاشتې په اخره نیټه کې سلاب مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانه دار په توګه پیسې به د هغې سره وي. کور کې ټول مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، حتی پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې. زه چې بیا کله را لوی شوم، به دندې وګمار شوم او تنخواه مې درلودله، ما به م حتی پیسې مور ته سپارلې، بیا به هغې د کور په هر اړخ کې چې به ضرورت کېده. خو مشوره به کېدله، دا خو یو معمول خبره ده، طبیعي خبره ده چې ورځنی مصارف که هغه ټول د مور پورې تړلي ول، او هغې به پیسې ورکولې. د کور خزانه دار هغه وه. زمونږ په کور کې ماشومان به د ښوونځي او د کالیو اخیستل، دا به اکثرا چې کتاب وخت نه درلوده مور به کول، یا څوک روغتون ته به چې اړ کېدل چې باید روغتون ته یوړل شي، نو مور به ورسره تلله، صلاحیت یې درلوده تر ډېره.
درند دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. خځې لکار څخه مانه شوې. د سفر پر وخت د محرم خبر اتمی شوه، ایجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده. پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډاوه، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. په وروستي امر کې طالبانو له شپېتو زرو څخه زیاتې آرایشګري میرمنې په کور کې نیولې. د دې ښځو په وینا اکثر ته یې د کورنۍ نفقه ورلغړې ده. افغان ښځې وایي که چیرې میرمنو باندې د کار کولو ټولې لارې بندې شي او نارینه هم د دوی مالي ملاتړ ونه کړي، ښځو ته روحي او رواني او کورنیو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کیږي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420214 4001. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې په کورنۍ، وړکتون او خوندزی کې د ماشومانو په حقونو باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی عثمان کامران. کامران صاحب، په پیل کې درته وایي چې تر کوم عمره پورې ماشوم ماشوم دی؟
اصلا سن خو د بلوغ سن په مختلف عمرکونو کې فرق لري، اما دربی نړۍ کې چې دا 18 کلنۍ پورې چې څوک سن ولري هغه په ماشومانو کې حسابېږي. البته چې سن یې د 18 نه پورته شي هغه نو بیا په بالغو کسانو کې حسابېږي. خو زموږ استاذ په ټولنه کې ماشومان د 1 کلنۍ نه، خو طفل ده تر 1 کلنۍ پورې، د هغې نه وروسته بیا تر 12 کلنۍ پورې ماشوم یې حسابېږي، او د 12 نه چې پورته شي بیا ماشوم حسابی گی تر 15 کلنۍ پوری. خو مرحله فرق لري، دا سنونه چې دي دا په ټولنه کې فرق لري، تر څو پوری چې د یو چا عقل بلوغ ته نه رسیدلی یا سن د بلوغ مرحله ته نه رسیدلی هغه تقریبا د ماشوم په کټګوري کې، ماشومان په کټګوري کې راځي. بیا دا کټګوريان لکه مخکې چې اشاره وکړه فرق لري په مختلفو ټولنو کې.
اول کې له کورنۍ نه بر شروع کو، کله چې ماشوم نړۍ ته راځي دا په خپل مور پلار باندې کوم حقونه لري؟
شرعي اړخ نه، خو په پلار مور باندې د ماشوم حق داده چې ښه نوم ورته هغه کې اختیار کړي، او لایغې نه راوروسته د پالنې او روزنې په رابطه باندې باید ډېره زیاته پاملرنه یې په پالنه او روزنه کې باید وشي. د ژوند سهولتونه او امکانات ورته برابر شي، د صحت ته یې پاملرنه وشي، تعلیم او تربیه ته یې پاملرنه وشي. البته په مختلفو مرحلو کې، کله چې طفل یې په هغې مرحله کې مثلا صحت ته زیاته باید توجه وشي، او کله چې بیا د تفولیت د مرحلې نه سن لږ پورته کېږي، د نورو سهولتونو تر څنګ د تعلیم سهولت باید ورته برابر شي. سالم او صحیح محیط او ماحول باید ورته برابر شي، او حق دا دی چې پلار او مور باید مساوي توجه ورته وکړي، تر څو ماشوم دا احساس ونه کړي چې د یو طرف ته خانه توجه ورته کیږي، بلکې په مساوي شکل باندې د ژوند د مصرفیتونو سره سره پلار او مور دواړه باید ماشوم ته مساویانه توجه وکړي او پاملرنه ور باندې وکړي، تر څو په ښه شکل باندې تربیه شي او تر ښه شکل باندې وروزل شي. نو د دې تر څنګ مثلا کله چې نور مرحلو د هغه ترسیږي، د تفولیت مرحله نه تیریږي، 15 کلنۍ ترسیږي، 12 کلنۍ ترسیږي، په دې ټولو مرحلو کې مثلا له جامع نه نیول یې تر سکان او تر نور د ژوند مصارف چې دي، کتاب او قلم او د دې د رهایش پر اړه باندې، لکه اشاره مې چې ورته وکړه، د محیط او د ماحول پر اړه باندې، نو ډیر زیات حقوق دي. خدای چې موږ تاسو ته افغاني ټولنه بدبختانه او متاسفانه خلک مشکلات ډیر لري، اقتصادي مشکلات په هغه شکل باندې چې لازم ده متاسفانه توجه نه ورته کیږي نسبت مشکلات په واجه باندې.
د خصوصا په کورنۍ کې د ماشومانو حق او حقوق ورځو وړکتون ته که څه هم له کومې ورځې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته رسیدلي دي په افغانستان کې، لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو دوی منفي اثر کړی دی، یا هم دا چې وړکتونونه په افغانستان کې بیخي نشته، یا هم که چیرې وي د ګوتو په شمار دي. خو په هر حال موږ تاسو به د ماشوم په حق او حقوق باندې خبرې کوو. وړکتون کې کوچنیان کوم حقونه لري؟
تقریبا اول وړکتون خو په حقیقت کې هم نوغه دی مور او دی کورنۍ کوم چاپیریال او ماحول چي دی یا داخل دی کورنۍ د دغه هغه ابتدایي وړکتون د ماشوم لپاره هم هغه د چلمو غزاینې بنسټ او تهداب د دې کریکټر او د دې شخصیت او د دې خیروزن را پیل کی. په افغانستان کې خو کله چې ماشوم وړکتون ته داخليږي چې البته پوس وخت کې خدای امکانات نور هم کم شوی دي، بیا نو په وړکتون کې بیا هم لکه څنګه چې مسولیت په پلار او د مور د ماشوم د پالنې او د روزنې په رابطه باندې همدغه مسائل په وړکتون کې هم لازمه دي چې د دوی پالنې او روزنې ته ښه توجه وشي، صحت ته ښه توجه وشي، تعلیم او تربیه ته ښه توجه وشي، لازم سهولتونه دوی ته برابر شي، مثلا د ساتیری لپاره د تفریح لپاره وسایل ورته برابر شي تر څو ماشوم په ذهني شکل باندې وده وکړي، محیط و ماحول داسې وي چې له هر لحاظ نه پیغې کې ماشوم رشد وکړي. نو تقریبا لکه څنګه چې په کورنۍ کې ماشوم ته کومه توجه پاملرنه پکار ده، په همدې شکل یا له هغې نه ورپورته په وړکتون کې ورته پکار ده، د زده کړو په رابطه باندې، د تعلیم په رابطه باندې، د امکاناتو په رابطه باندې، د سهولتونو په رابطه باندې، په دو ټولو مواردو کې توجه پکار ده. په افغاني ټولنه کې خو اوس موږ تاسو ته معلومات دي چې ماشومان ډېر زیات متزره ردی هغه آسیب پذیر قشر دی جامعه چې د ماشومان دي، داسې ماشومان دي چې وی په ډیر کم عمر کې شاقه کارونو ته مخه کوي، تعلیم او تربیه نه محروم دي، او دغه سه ماشومان هم شته دي چې حتی پلار و مور سرپرستی نه لري، مثلا به سرنوشت دي، او دغه سه ماشومان د پاره هم ډیر کم امکانات او ډیر کم فرصتونه په افغانستان کې د فیلند لپاره شتادی دا ته توجه کړل په کار دی. د افغانستان کې جنگ تیر شوی دی، دلته ماشومان او یتیمان تیر زیات پاتې دي، د وړکتونونو په توسعه کې، د دوی په زیاتولو کې، د دوی په نورو برخو کې باید ډیره زیاته توجه وشي. د وړکتونونو باید د حتی ورسیږي چې د افغانستان د خلکو مظلوم قشر او فقیر قشر چې هغه نشي کولای خپل ماشومان په کې روزنه او پالنه وشي، هغه تر دې اغلاندې راوستل شي تر دې خدمات ورته ورسول شي.
بله کامران صاحب، همداسې قدم قدم راځو اوس ځیته کله چې ماشومان د خوانځي کې یالته جی کله ناکله په زینو خوانځیو کې لیدل کېږي چې د خونکو له خوا دوی سره کله ناکله تاوتریخوالی کېږي، مثلا دوی وهل کېږي که چیرې ناوخته ورځي یا درس نه وایي کومه بله شوخي کوي. راځو په خوانځي کې د ماشومانو په حق او حقوقو باندې خبرې کوو.
بالکل، دا قدم په قدم باندې چې له کور نه را شروع کېږي، بیا په وړکتون باندې، وړکتون ته خبره رسیږي او بیا هم خوانځي ته رسیږي. نو په خوانځي کې هم په ورته شکل باندې حقوق لري ماشومان چې باید هغې حقوقو ته پاملرنه وشي، هغه حقیدات چې سالمه روزنه، سالمه تربیه، سالم درسی او تعلیمی ماحول او چاپیریال او د درسی موادو ورته تهیه کول په شمول د ځای، په شمول د صنفونو، نور ګڼ هغه سهولتونه چې لازم دي هغه باید ورته برابر کړل شي. ولې دا متاسفانه موږ په افغاني ټولنه کې خود دا شیان ډیر کم دي، ډیر په مشکل سره ماشومان نو ته دغه شیان او دغه زمینه برابرېږي چې دوی سالمه روزنه وشي او ورته پاملرنه وشي. نو ماشومان له اکثریت وخت له خپل حقوقونه محروم وي، مثلا برخورد ورسره صحیح نه کیږي یا مثلا خشونت ورسره کیږي. دا خشونت موږ تاسو د عقیده او د دین له لحاظ هم جواز نه لري او د قوانینو له لحاظ هم ماشوم په حق یا د ماشوم سره د برخورد په وخت کې باید د دې شیانو نه خودداری وشي، یعنی چلند باید ورسره سم وشي. نو د ماشومان حقونه متاسفانه په مکاتبو کې هم تر پښو لاندې کیږي یا ورته مثلا سالم او صحیح درسی ماحول نه چمتو کیږي او یا هم ورته لازم مثلا درسی مواد نه برابرېږي او یا هم مثلا د استادان کمی، استادان رسیدگی ورته کمی. نو دا مختلف و برخو که هغه سهولتونه چې د ماشومانو د روزنه او د پاره د خوانځي په مرحله کې پکار دي هغه په افغانستان کې خو په اوس وخت بیخی محدود شوی دي، خو په تیره دوره کې هم په دې برخه کې ډېر ګڼې ستونزې وي، مکاتب او د تعمیرونو پر رابطه باندې مثلا مشکلات وو. نو کله چې یو ماشوم ته چې د خوانځي په مرحله کې وي هغه درسی مواد ورته ونه رسیږي، سالم محیط او ماحول نه وي، ورته تعمیر او سرپناه د مکتب نه وي، ورته نو طبعا چې دا د دوی پر روزنه باندې، دوی په تربیه باندې منفی تاثیر کوي او هغه شکل باندې چې توقع کیږي چې دا به بیا یو سالم ځوان بل دینه جوړی تعلیم او تحصیل یافته ځوان بزنې جوړی په دې برخه کې له مشکلات سره مخامخ دي. نو هیله ده چې په دې برخه کې لکه د پخوانه مشکلات شته دي اوس لا پسې زیات شوي دي په دې برخه کې توجه وشي. نو دا د مکتب د ښوونځي په مرحله کې هم ورته ستونزې لکه چې په نورو برخو کې موجود دي. دا متاسفانه د مکتب په مرحله کې د ښوونځي په مرحله کې هم موجود دي. اوس خو له ټولو نه بده دا چې د شپږم سیم نه پورته حتی ماشومان مخصوصا اوناس طبقه د تحصیل او د تعلیم اجازه هم نه لري چې دا تر ټولو غټ ظلم ده د ماشومانو په حق کې چې هغه خدایي حق چې هغه ورته زموږ تاسو دین عقیده ورته ورکړی د لغو خدایي حق نه هم محرومیږي. نو کله چې د دغسې حق نه یو جامعه کې چې هغه د 50% قشر د ټولنې تشکیلي هغه له درس او تعلیم او پوهې نه محرومه شي نو موږ به څه فکر کوو چې موږ به د څه شي په تمه باندې وو یا به دا ټولنه کومې خواته ځي. نو هیله ده چې په دې برخو کې لازمه توجه وشي.
کله چې همدا ماشومان بیرته کور ته راځي دلته بیا کوم حق لري دا کوچنیان؟
افغانستان کې خو مشکلات ډېر زیات دي ولې اقتصادي مشکلات یا فقر او بیچارهګي یعنی دا په کلي شکل باندې باید د دې سبب نشي چې یو ماشوم په مکمل شکل باندې لاغه نه محرومیږي لزده کړي او تحصیل او تعلیم نه محرومیږي. زه فکر کوم چې ډېره زیاته توجه ورته پکار ده. پاملرنه ډېره زیاته مهمه ده. د پلار او د مور شفقت ډېر زیات مهم ده. د پلار او د مور مرسته او همکاري ډېره زیاته مهمه ده. دغه ټول هغه موارد دي چې په دې کې د افغاني ټولنه ډېره زیات مشکلات سره مخامخ ده، مشکلات لري. نو هیله ده چې اساسي او بنیادی مسایلو ته د افغانستان خلک توجه وکړي.
خپل ماشوم ته کورنۍ ته څه بده پایلې رسولای شي که ماشوم سره بې پروايي وسی؟
تربیه سالمه تربیه نه اخلي. کله چې ماشوم سالمه تربیه وانه خلی د ماشوم خو د ټولنې هغه مهم قشر شده یا هغه همدغه خلک دی او د مملکت آینده سازان همدغه قشر ده. همدغه ماشومان بیا وروسته ټولنې ته وړاندې کی بیا د ټولنې پرمختګ او په مجموع کې د مملکت او د هیواد پرمختګ په همدې طبقه باندې په همدې قشر باندې تړلی ده. نو کله چې توجه ورته ونشي، کله چې لازمه پاملرنه ورته ونشي، د دوی تربیه سالمه نشي، یو ناپوه یو بې تعلیم یو بې تحصیل ځوان ټولنې ته وړاندې کی په نهایت کې. نو کله چې دغسې ځوانان په ټولنه کې زیات شي یا ټولنه د تعلیم او د سواد کچه په هغه کې ټیټه شي، ټولنه د مختلفو بدبختیو او د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو ځکه خو د نړۍ په مختلفو ټولنو کې په ماشومان باندې ډېره زیاته پانګونه کیږي، دوی په هر اړخیز تعلیم او تربیه باندې زیاته توجه ورته کیږي، په دوی باندې ډېره زیاته پانګونه په دې خاطر باندې کیږي چې مملکتونه پرمختګونه د همدغه ماشومان په آینده پورې تړلې دي. د موږ هیله خو د افغاني ټولنه چې جنگ ځپلې ټولنه ده، جنگونه پکې تیر شوي دي، دا ده چې د تعلیم زمینه لاپس باید زیات شي، په دې برخه کې پانګونه لاپس زیات شي، محدودیتونه باید ایست شي. د افغانستان راتلونکی روښانه راتلونکی د همدې ماشومانو پورې تړلی ده. نن ماشوم ده، سبا ځوان ده، او بل ورځ په ټولنه کې پلار دې نه جوړیږي. همدغه ټولنه ټول په همدې قشر باندې ولاړه ده. نو توجه محروم قشر دی، آسیب پذیر قشر دی، او د مملکت هغه بنسټیز کوم هغه چې دی ستون فقرات چې دی همدغه قشر تشکیلوي، دې ته باید زیاته پاملرنه وشي او په دې برخه کې به ډېر زیاته سرمایه گذاری وشي، سهولتونه باید ورته ایجاد شي.
بله، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله چې یو ماشوم ګوري چې کورنۍ دا امکانات لري چې دته مثلا ښه خواړه تیار کا، ښه لباس تیار کا، ښه ښوونځي کې دی شامل کا، مګر د بې پروایۍ له وجې دا کار نه کوي، دغلته ده چې ماشوم بیا عقده اخلي. که په دې خبره ته وکړي، هغه ماشوم چې په کوچنیوالي کې عقده واخلي، دا به څومره خطرناک اول خپلې کورنۍ ته بیا ټولنې ته تمامېدلی شي.
دقیقا چې کله توجه ماشوم ته ونیسي، خو ماشوم د تعلیم نه بې برخې کیږي، او دا چې د ماشومتوب په مرحله کې دا درک د دوی سره نه وي، ولې کله چې د بلوغ مرحله ته رسیږي، بیا د دوی هغه عقل چې دی هغه تر یوه حده پورې پختګۍ ته رسیږي، بیا دوی دا فکر کوي، بیا د خپلې کورنۍ په رابطه باندې، د خپل پلار او مور په رابطه باندې دوی قضاوت کوي، یا دوی وایي چې دا د مونږ پلار او مور و چې د مونږ په حق یې دا ظلم کړی ده. له دې وجې نه خو ډېره زیاته مهمه دا ده چې د هر څومره مشکلات وي، بیا هم د مشکلاتو سره سره افغاني ټولنه خو ټوله سراسر مشکلاتي، ولې بیا هم دا ماشومان ډېر زیات حق لري. دوی ته له پخوانه هم توجه کمه ده، باید په دې برخه کې ډېره زیاته توجه وشي. ماشومان شاقه کارونو ته مجبورول، د درس د مرحلې نه د دوی استل، دا په هیڅ شکل باندې توجیه وړ نه دي. بیا که احیانا په ټولنه کې په جامعه کې کورنۍ وي بې بضاعته کورنۍ کورنۍ فقیر کورنۍ بیا هلته د مملکتونو یا د حاکمیتونو دا مسؤلیت یو دای مکلفیت چې داسې بې بضاعت داسې فقیر او بیچاره خلکو اولادونو ته زمینه باید برابر کی غوی ته ښه شرایط برابر کی ترسو غوی وکول شي چې د تحصیل او د تعلیم دغه مرحله چې دا په ښه شکل باندې سرته ورسوي دغه ماشومان په نهایت کې ټولنې ته ځي نو سالمه ټولنه په همدې خلکو باندې تړلې ده په همدې قشر باندې تړلې ده کدا قشر په سالمه روزنه دی وشي سالمه تربیه دی وشي فراتونکې کې به موږ سالمه ټولنه ولرو کله چې سالمه ټولنه وي نو هلته پرمختګ وي هلته نیکمرغي وي هلته خلک د مجبوریت نه د محتاجۍ نه د بیکارۍ نه خلاصیږي خو کله چې ماشوم به تعلیم استریږي یا محروم پاتې کیږي توجه نه ورته کیږي طبیعي خبر ده چې هغه به د مور د پلار نه هم پراتونکې کې هغه لري ناراضه بوي او دا فکر به کوي چې مور او پلار یې په حق توجه نه ده کړی او بیا که د پلار او مور بی وسه او بی کسه وي او ناداره وي څه ونه لري بیا نو د حکومتونو دا وظیفه ده چې حکومتونه د ملت په وړاندې دا مسؤلیت او دا مکلفیت لري چې دوی باید د ملت بچیانو ته د درس او د تعلیم زمینه باید برابرې که هغه امکانات چی دوی لری هغه باید د ماشومان پر روزنه که باید لغی نه کار واخلی او حتی اولویت ورته ورکړي شي په نړۍ په ډیرو ملکونو که د ماشومان روزنه تربیته سالم خوونه او روزنه ته اولویت ورکول شوی ده او حتی ډیره زیاته پانګونه په همدې برخه کې کیږي په مختلفو برخو کې په مختلفو پړاوونو کې ورته سهولتونه او زمینه برابرېږي توجه ورته کیږي نو افغانستان هم د خپل امکانات په محدوده کې خو په دې برخه کې باید خپل مکلفیت باید تر سره کی باید د زمينه برابر شي دغه قشر به تعلیم پاتې نشي
بله کامران سره موږ تاسو د افغانستان خارونه او کلی لیدلې دي البته اکثره مور پلار سره مخسی وي چې دوی خپل اولاد نه شکایت کوي مثلا اولاد بې پروايي کوي اولاد د مور پلار په وړاندې خپل مسؤلیت نه ادا کوي کله چې دغه کورنۍ تاریخچه وګوري بیا په ماشومتوب کې له دوه ماشومانو سره داسې چلند نه سوي چې هغه پراتونکي کې د مور پلار په درد ولګيږي د ټولنې په درد ولګيږي په آخر کې په غاټو ټکو کې خپل مشوره دغه کورنۍ ته تاسو ولري چې سره کوم اولاد وروزي چې بل اخر عام دي تاسو په درد دوازي عام دي مملکت په درد دوازي
دقیقه خبره ده کله چې سالم روزنه ماشومان وانخلی او د ماشومان په نهایت کې جامعه ته وړاندې شي په جامعه کې به خوشونت وي په جامعه کې به مشکلات وي د پرمختګ هیڅ سرک بنئ کې دماغ وختنه دي ټول افغانانو نه دا ده چې دوی د خپل اولادونو په سالم روزنه کې ډیره زیاته پاملرنه وکړي د دې ترڅنګ مې د حاکمیت نه دا غوښتنه ده چې دوی د ماشومانو د روزنې ته د ماشومانو تعلیم او تربیه ته د الهي اوامر او ارشاداتو په رڼا کې چې بنیادی برخه د انسان د ژوند د تعلیم برخه ده او په دې باندې اول وحی په همدې نازله شوې ده په دې باندې باید زیات اصرار وشي زیات توجه وشي او زیات امکانات باید دې برخې ته تخصیص شي او نه یوازې دا چې محدودیتونه باید ایسته شي بلکې په دې برخه کې نور هم باید ګامونه پورته شي او نور هم باید ماشومان دي که هغه جنکیان دي د تعلیم دروازې د دوی په مخ باندې خلاص شي سهولتونه ورته ایجاد شي مکاتب او تعمیرونه ورته جوړ شي په مختلفو برخو کې توجه ورته وشي که چیرته موږ غواړو چې سالمه ټولنه غواړو او د مملکت د پرمختګ هدف لرو نو دغه یوازینی لار ده چې موږ باید په خپل اولادونو باندې په خپل ماشومانو باندې که هغه ماشومان دي که جنکیان دي د ته توجه وکړو او د دې وسنی حالت نه چې بدبختانه زمونږ تاسې یو عظیم قشر له درس نه او له تعلیم نه محروم دي د دې حالت نه باید راووز
ډیر زیات مننه
کوم ډیر مننه
قدرمن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشوم په حقوقو باندې خبرې وشولې لمر سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو څیړونکو عثمان کامران تربیه پرزه کې چې است علم مال او ملګری